درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجی شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. په پیل کې خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه او د عراقي کردستان چارواکي وایي د اربیل پر اډې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه شوې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن چې پرون شنبه د پنسلوانیا ایالت په شانکسوویل سیمه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د شلمې کالیزې په مناسبت کې ګډون کړی و، وویل ګران ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدای شي بشري مرستې وکوي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګ زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواکه او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د حلاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخي یو مسؤل وای لکه چې طالبانو کابل نیولې. متحده عربی اماراتو د دې هوایي ډګر لاري په سونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلې. د جی ای ا سی کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفي وای د سپتمبر له درېمې راهیسې د متحده عربی اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیسته او تر اوسه په یولسو الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد ته لیږل دي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې په متحده عربی اماراتو کې میشته دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ بري. د راپور لمخې په دغه مرستو کې د غوی غوخه و چې شیدې د پخلی غوړ روغتیایی توکی شامل دی. متحده عربی امارات و قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 ایستل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپل خاوره کې موقتی ځای ورکړی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراقي کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاغ غفوري وایي پرون شنبه دو بی پیلوټ الوتکو د اربیل هوایي ډګر ته چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرشوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا څویم ځل دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حمله مسئولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امریکا د ایران له ملاتړه برخمن یاغیان د دې پیښې مسئول بولی. ایران تر اوسه پورې په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پاتریات هوا ضد توغندي او ډېر پرمختللی رادار سیستم استلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست نږدې د شاهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه اوري دي. په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې لسګونه زر امریکایي پوځیان په عربي هیوادونو کې شته، د آسیا له لوري امریکا ته ګواښونه پر خپل حال پاتې دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب متحدان د واشنگتن د نورو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په دې هم زیاته شوې چې امریکا له افغانستان ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پاتریات توغندي لري، خو د هر توغندي بیه $3 میلیون ده چې ورته ګرانه تمامیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیږلو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکو هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپل دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په ورسا کې په یو خبري غونډه کې وکړې. میرمن مرکل چې 14 کلونه د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده اجرا کړې، د رواني سپتمبر میاشتې په 16مه له پارلماني انتخاباتو وروسته دنده پرېږدي. د موړې په وروستیو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې مسکو ته اجازه ورکول کیږي چې د بالټیک سمندرګي په تل کې د نارت ستریم 2 په نوم د غازو د جنجالي نلیکې د لیږدولو چاري بشپړې کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې رئیس لویدی سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یک شنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپانی لمخې رافایل گروسیبا په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنی راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې بچ سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربوي ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس کنګل کړي استثنایی آزادی کړی یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیر بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې وزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزې داسې بیانوي.
السلام علیکم. لغمان هیڅ کاروبار نشته وروره، در په در یو خاورې په سر یو، بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولي، غرمه راځو ګوډۍ نه یي چې شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان وخت ته ورسیږي، په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم له ازادي راډیو واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په راب کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼې لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لوی لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی 2 خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پيلوټه الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات وو. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله 2 ځلې زیات وو. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.